د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ رادیو یو بل خبرونه پیل شو. د خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ د پروګرام لپاره ځانګړی دی. په څو شېبو کې زما همکار مرسل ځاځی د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د سیاسي او اقتصادي اهمیت په اړه د جګپورو چارواکو د غونډې یا سام لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. د روزګان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس څلور ولسی پاڅونوال وژلي دي، او په فرانسه کې چارواکي ویریږي چې د کووید 19 په مواردو کې د پام وړ زیاتوالی ښایي د دې ناروغۍ د دوهمې څپې د پیل نښه وي. دا و د خبرونو سرټکی. اوس په موکړی بشپړو خبرونو ته. د مالیه وزارت د افغانستان د سیاسي او اقتصادي اهمیت په اړه د جګپورو چارواکو د غونډې یا سام لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. دا غونډه چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو به د 23 هیوادونو او مؤسسو د استازو په ګډون په حضوري او غیر حضوري ډول په کابل کې جوړه شي، د دې لپاره پلان شوی ده چې مرستندوی هیوادونه وپوهیږي چې افغان حکومت د اصلاحاتو او د فساد پر ضد مبارزه په برخو کې څه کړی دي. د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادۍ رادیو ته ویل د دې غونډې لپاره ټول لوجستیکی او تشریفاتي تیاری بشپړې شوې او اړوند اسناد د غونډې ګډونوالو ته استول شوې دي. خغلی مسجدی وایي ګډونوال لیوال دي چې د جنیف کانفرنس د دوړخیزو ژمنو په اړه خبري وکړي او خپل نظرونه له افغان حکومت سره شریک کړي. د دې غونډې قربانه بعد افغانستان د مالیه سرپرست وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د 2000 کال د پرختیایي کانفرنس د جوړیدو په چارو کې د فنلند ځانګړي استازي وي. د روزګان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس څلور ولسی پاڅونوال وژلي دي. د روزګان د والي ویان زړګي عبادي ازادۍ رادیو ته ویل پیښه نن سهار وختي د مرکز ترین کوټ په شمال ختیځه سیمه چنارک کې شوې.
ضرور تنه همکاران خپل شهادت رسولې دي. البته د خیزش مردمی یا د ملي پاتون کوون کې د ډلې او سلا او تجهیزات د غوښ د ځان سره وړې دي. یواره د رنجر ته اور ور کړی.
د بادی پوینا امنیتی پوسته ته مرستندوی ځواکونه رسیدلې دي او حالت اوس تر کنټرول لاندې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې تیره شپه په دوه موټر بم چاودنو کې دوه سرتیري وژل شوي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي په پیښه کې چې د ګریش پر لومړی نمبر لویه لاره شوي څو تنه سرتیري هم ټپیان شوي دي. ښاغلی ځواک وایي چې په چاودنو کې د ملي اردو پوستې اورانې شوي، خو مرګ ژوبله یې ځکه لږه اړولې ده چې سرتیري مخکې له حملې خبر و. په تیرو دریو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې د دې لویې لارې پر امنیتي سرتیرو غبرګې موټر بم حملې کیږي. د دغو حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. څونه وروسته لدې چې ډیری هیوادونو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګیدلي بندیزونه نرم کړل، په ځینو اروپایي هیوادونو او له هغې ډلې په فرانسه کې د دې ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي. له دې سره دا اندېښنې هم په زیاتېدو دي چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره له څه نه څه پرمختګونو سره سره ښایي د دې ناروغۍ نوې څپه راروانه وي. د فرانسې د روغتیا وزیر نن یک شنبه د جولای په شپږویشتمه په یوه مرکه کې وویل چې چارواکي د 14 اونیو په ترڅ کې د کووید 19 د مواردو له کمیدو وروسته په تیرو څو ورځو کې د دې ناروغۍ په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی له نږدې څاري. په فرانسه کې چې کووید 19 نږدې 1,500 کسان وژلي دي، پرون په دوهمه ورځ د ورځې له 0 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې. د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې 200 کسانو یو ځل بیا د حکومت پر ضد مظاهره وکړه. که څه هم د بلغاریا صدر اعظم بویکو بوریسوف د معترضانو د آرامولو لپاره تیره اونۍ څو وزیران بدل کړل، خو بیا هم له 1,000 پرله پسې ورځو راهیسته دا مظاهرې روانې دي. مظاهره چیان وایي چې یوازې د ټول حکومت استعفا د دوی قناعت ترلاسه کولای شي. مظاهره چیانو په خپلو پرونیو غونډو کې نارې وهلې چې استعفا او مافیا، او ځینو یې د پلازمینې صوفیه په مرکزی برخه کې د وزیرانو شورا د ودانۍ خواته رومي بانجان او د تشناب کاغذونه گزار کړل. د مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې لوی څارنوالۍ د جولای په 9 نیټه د ولسمشر پر دفترونو چاپه وهله. وزارتچان وایي چې دا چاپه پر ولسمشر رومین رادیف د حکومت او لوی څارنوال حمله ده. ولسمشر رادیف د حملو په برخه کې د مظاهره چانو ملاتړ کړی او له حکومت څخه د مافیایي کړیو د ایستلو غوښتنه کړې. او په امریکا کې د مدني حقونو د مخکښ فعال او د کانګرس د غړي جان لیویس یاد ته د درناوي لپاره د شپږو ورځنیو پروګرامونو د لړۍ لومړۍ غونډه پرون د هغه په پلرني ټاټوبي د الاباما ایالت په تروی ښار کې جوړه شوه. لیویس چې د اوږدو کلونو لپاره د کانګرس غړی وو، د اتیا کلونو په عمر د پانکراس د سرطان له ناروغۍ سره تر اوږدې مبارزې وروسته د جولای په 18 مړ شو. جان لیویس په متحدو ایالاتو کې د مدني حقونو د مبارزې د تاریخ له هغو شپږو مخکښو فعالانو څخه و چې په شپږو سترو رهبرانو مشهور و. د دې ډلې مشري یو وخت په امریکا کې د مدني حقونو او د عدم تشدد د لارې نامتو مبارز ډاکټر مارتین لوتر کینګ کوله.
یا د ژوند شتمنی
د لوی او مهربان الله پنامه د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو په سلام کو هیلو محرک علیکم. هیله مند ایم روغ جوړ خوشاله را مو وسی او نن ورځ ما هم تر دې د ما خطیره کړی وی. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوریدونکو یاست او هر چی چی اس روغ او جوړ وسی. په دې خبرونه کې نن په تور زیړی باندې خبرې کوو، لکه څنګه چې تاسو پیګی وام د اسات میاشتې د تور زیړی نړیواله ورځ ده. خو دا چې دغه خبرونه د یک شنبه په ورځ نشریږي هغه هم په ژوندۍ بڼه، نو دغه موضوع د نن ورځې د پاره موږ ټاکلې ده. که چیرې تاسو هم پوښتنې لرئ یا هم نظر لرئ په دغه موضوع باندې، کولی سئ را سره په اړیکه شئ. د اړیکې شمیرې مو دی 0999 40 15 40 او 0999 20 25 50. او په دغه برخه کې به هم د موږ سره ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق چې دوی هم د داخلي متخصص دی را سره به ملتیا وکړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر. بخیر اغلی خبرونه. بلې ډاکټر صاحب
سلام الله.
سلامونه ډاکټر صاحب شفیق، بخیر اغلی خبرونه ته. او د هم راته وایست چې تور زیړی یا هم زردی سیا چې په دری کې ورته وایي، د دې تاریخ چې په اړه کچې خبرې وکړي چې څه ډول ناروغي ده، د لومړي ځل د پاره په کوم هیواد کې دغه ناروغي را پیدا سوه؟
پیله د چټول روغ جوړ سیږي او د کورونا د پاندېمی نه زمنګ اکثر هوادوال په خیر سره راوتی وتیږي او الله پاک دې وکړي چې دا پاندېمی دوم ټیکر نشي. د هپاتایټس بي پاکله تاسو د کړو چې دا واقعا د یو ناروغي ده چې په ټوله دنیا کې د دې واقعیت موجود دي. او همدارنګه په افغانستان کې هم د دې ناروغي واقعیت ده. د ناروغي ته په انګلیسي ژبه کې سایلنت کیلر وی یا خاموش وژن کې ناروغي. یو ناروغي دا چې انسان د دې ناروغي پر اخته کېدلو سره ډیر زیات تر نه متوجي کیږي او د وخت په تیریدلو سره د ناروغ په وجود کې ورو ورو اراض او علائم د دې ناروغي را څرګندېږي او بل اخره خبره د یو وخت کې معلوميږي او د کیږي چې د ناروغي په اخلاص کې هغه ډیر ناوخته وي. نو ځکه ورته خاموش وژن کې ناروغي ویل کیږي.
بله،
د دې ناروغي پاکنه دا هم ویل کیږي چې کچیر شل کس په دې ناروغي باندې مصاب وي، نو یو کس شاید په دې پوه شي چې شل کس کې په دې ناروغي باندې مصاب دی، ځکه ډېر خاموش سیر او اراض علائم لري.
بله،
اساس کې دا ناروغي د جګر ناروغي ده، یعنی د جګر التهابي ناروغي ده چې د هپاتایټس بي په نامه باندې یادیږي. وایرس یې یعنی هغه عامل چې دا ناروغي مې سره وړي هغه د هپاتایټس بي په نوم باندې یادیږي. او دا یوازې هپاتایټس بي وایرس نه دی چې دا ناروغي د جګر التهاب مې سره وړي، بلکې یو څه نور وایرسونه هم شته چې هغه د جګر التهاب مې سره وړي، چې هغه هپاتایټس اي وایرس دی، بي دی، سي دی، دي او اي. او فکر کوم زمنګ دنن ورځ موضوع همدغه هپاتایټس بی اثر جوړې چې موږ هم اطلاع کې متوایو په دې باندې تمرکز وکړو. نو دا د یو ناروغي ده چې په دې کې د جګر حجرات التهاب کیږي. د انسان جګر چې ډېر یو مهم عضو ده د وجود او د حیاتي عضو کې شامل ده. د انسان په وجود کې د می عضو دي چې هغه د حیاتي اعضاء ویل شو چې هغه کې یو جګر ده. نو کچېر جګر نه وځي د انسان په وجود کې نو انسان نشي کولای خپل ژوند وکړي. نو په دې خاطر کله چې جګر په دې ناروغي باندې مصاب شي نو د انسان یو حیاتي عضو مصاب ده په حقیقت کې او د دې د وجه نه انسان ته ډېر مشکلات پیدا کېدلی شي. پاره باندې کېدی چې په تفصیل سره خبرو
وکړو.
زه غواړم دلته مختصرا دا هم ذکر کوم چې د جګر وظیفه څه ده او کله چې د جګر وظیفه مختلف شي نو څه راته کېدلی شي. اصلا د انسان وجود کې جګر په بطن کې موقعیت لري او د بطن په پورتنۍ قسمه کې ښي طرف ده. یو د څه غړې ده چې تقریبا د 10 سانتي متر په شاوخوا طول لري او د دې وظیفه دا ده چې د انسان د وجود په داخل کې کوم تعاملات سره ترچېږي کوم غذایی مواد چې هضم او جذب کیږي نو هضم یې اخر همدلته کیږي. دین دوايان یې همدلته هضم کیږي او د هغه البته میتابولیزم کیږي استقلاب صورت سره ترچېږي او د هغه په نتیجه کې د غذایی مواد چې موږ خو یاد نه دوايان خړل کیږي هغه کوم زهري مواد چې تولیدېږي یا په وجود کې د ځنه کیمیاوي تعاملات په نتیجه کې کوم زهري مواد تولیدېږي دا غې اطراح د جګر وظیفه ده. د کیسې سفره له طریقې اطراح کوي د غایته مواد سره او مواد د انسان وجود نه خارجيږي. نو کله چې د دې ناروغي په سیر کې جګر خپل دغه نورمال وظیفوي حالت ته لاس ورکړي بیا نو انسان د ورځ مشکلات سره مخ کېدلی شي. دا مختصره فیزیولوژي او اناتومي تاسو ته مختصره معلومات.
بله ډاکټر صاحب پوښتنه خو ډېره زیاتې دي خو اوریدونکو ته هم وخت ورکوو. کچېره په دې اړه راته وایي از دوستان به هم پرې پوه شي. تور زیړی او سپین زیړی زیر زیړی یعنی تور زیړی د سپین زیړی او زیر زیړی نه څه توپیر لري؟
زمونږ دغه اصطلاحات زمونږ عام اصطلاحات دي. زمونږ عام خلک دا ناروغي په دې نمونه باندې یاد لري. تور زیړی هپاتایټس بي ته معمولا زمونږ خلک وایي.
بله
تور ورته په دې خاطر وایي چې په دې کې د انسان رنگ د وجود یو اندازه زیړ تور ته میلان تور رنگ غوره کوي. دا رنگ د ادرار او رنگ لکیږي لږ تغییر کوي زیړ ته تور ته ورته زیړ رنگ کیږي. نو کیدای شي په دې خاطر باندې د خلکو د تور زیړی وایي او دا اکثره په هپاتایټس بي کې منځ ته راځي د تور زیړی یا د علائم چې ما وویلې. سپین زیړی بیا هغه ته موږ هپاتایټس سي وایو. دا غي وایرس بيخي بیل دی لکه څنګه چې مخکې ما وویلې هپاتایټس سي یو د هغه جمله وایسونو د دې تخیل چې مخکې ما ذکر وکړ چې اي بي سي او دي او اي. نو په دې کې د انسان رنګ بیا ډیر زیات دغه نه کیږي ډیر نه لري. خو په حال په شته حالات کې دا هم په دې باندې بدلیږي په مجموع کې په دغه شکل باندې د بندي شوی نه چې سپین زیړی او تور زیړی په تایید بي ته ویل کیږي او سپین زیړی په تایید سي. افغانستان کې په 2015 کال کې چې کومه احصایا اخیستل شوې وه هغې کې په مجموع کې په دغه کال کې 1304 کسان ټول په هپاتایټس باندې تشخیص ول چې په هغې کې 1343 هپاتایټس بي ناروغان وو او 1283 هپاتایټس سي ناروغان وو. البته دا هغه احصایا ده چې په هغه مریضانو کې چې هغې یعنی تشخیص شوي دي لیدل شوي ده. مګر موږ متاسفانه په افغانستان کې داسې یو واقعي سکرینینګ او واقعي هغه نه لرو راپورونه چې ټول نفوس چک شي او موږ دا ډیټا بیا دقیق ترنه اعلان کړو. نو دا د هغه کسانو کې چې په کابل کې هغه مناطقو کې چې هلته صحیح لاسرسی د خلکو اوسي خدماتو ته هلته دغه چې یو راکو دلن اصلا د هپاتایټس واقعات په افغانستان کې شاید د دې نه څو چنده زیات وي. نو دا ناروغي په افغانستان کې په پراخه کچه موجود ده او ساري ناروغي ده. د دې لپاره د تدابیر وقایوي ډېر مهم رول لري چې هغه باندې انشاءالله خبره کوو. خله چې موږ هوادوال خبر اوسېږي چې د څه رقم ناروغي ده او څه رقم پرځان ساتلی شي.
بله ډاکټر صاحب تاسو په لاین کې اوسئ. اوس به دوستانو ته هم وخت ورکو تر څو چې د اوریدونکو شمېر البته اړیکه هم راواخلو. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې هم د اوس اړیکه ونیسئ. د اړیکه شمېرې د 0999 شل 1540 او 0800 222 255 په دې شمېرو باندې را سره اړیکه شئ. کچېرې پوښتنې لري خپلې پوښتنې هم له موږ سره شریکې کړئ. بله سلامونه وخت بخیر. بلی سلام علیکم. هلو د دوی اړیکه پرې شوه. بل اوریدونکي ته ورځو. بلی سلامونه، وخت مو په خیر. بلی سلام، وخت په خیر. د موږ راغوري. علیکم سلام، په خیر اغلی. خبرونه ته څوک لکوم زایا؟ مهرباني افغان فرور، کومه پوښتنه لرې؟ کولی سي خپله پوښتنه مطرح کړئ.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، کورونا پاک لپاره پوښتنه کولی شم؟
مهرباني ډاکټر صاحب، که چېرې په جریان کې تاسو سره به خپلې خبرې شریکې کړي.
ډاکټر صاحب، څنګه دا پوښتنه ده چې زه یو میاشت مخکې د کورونا د مرض څخه جوړ شوی یم، شانې لږ ګرځم او څه حرکت وکړم، ډېر کیلومتر کدا لاړ شم، لږ کمه سالندي راځي.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه ورنه لرئ؟ دی ورور
ما ته که دوی ووایي چې عمر یې څو کاله دی او څو ورځې کېږي چې په کرونا باندې اخته شوی دی.
بله، یعنی یوه میاشت مخکې په کرونا باندې اخته شوی و، اوس چې د باندې وځي یا هم ګرځي سابندي ورته پیدا کېږي ډاکټر صاحب. او
ډاکټر صاحب، د دوه تیسته مې بیا ورکړه، دا قامن تي راغلي و، نو اوس هم بس داسې یعنې ګرځم، دا چې څو قدر لاړم از کمه سابندي لرم.
بله افغان صاحب، ډاکټر صاحب وویل چې عمر مو څو کلن دی؟ ډېر ښه، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي، او تاسو هم کولی شئ د راډیو له لارې واورئ. مهرباني ډاکټر صاحب.
افغان صاحب، ته زما مشوره دا ده چې دوی اوس هم باید احتیاط وکړي، دوی کوشش وکړي چې د خپل وجود مقاومت زیات کړي او وجود خپل تقویه کړي. متاسفانه د کورونا وایرس همداسې یو وایرس و چې هغې اکثره د انسان وجود تدریسه کولو کې ډېر رول عدم کفایه کې و، یعنی دا کله دا وایرس چې کله پیشرفته حالت وځي د شوشو عدم کفایه منځته راوړي، خو د مرض په سیر کې مریضان وخیم حالت ته هم ویلی چې واته د مرګونې واقعیت موږ ته ستون معلوم دي. په دغسې حالت کې چې افغان صاحب دی څه شوی دی، اوس د وجود ضعیفي احساس کوي، نو تر ټولو غره خبره دا ده چې د خپل ډاکټر سره په رابطه کې اوسېږي. د کورونا د ناروغۍ په تداوي کې یو تعداد دواګانې دي چې هغه د شفاخانې نه د رخصت کېدلو نه وروسته یو تر دوه هفتو پورې هم باید واخیستل شي. هغه باید منظمې واخلي، خوراک مکمل وکړي تر څو وجود تقویه شي، کافی مقدار مایات واخلي، او کوشش وشي چې د نورو امراض نه مخنیوي وشي، لکه نور بکتریایي نمونه یاګانې یا سینه او بغل واقعات یا نور میکروبي امراض نه مخنیوي وشي، تر څو په دغه سي او ضعیفه حالت کې کچیر بل مرض مداخله کوي نو بیا د دې کې شي متضرر شي. نو کچیر دې خپل حفظ صحت ته توجه وکړي، چې دې وجود مقاومت د معافیت په تقویه کولو ته توجه وکړي، او د خپل ډاکټر سره نږدې ارتباط کې اوسېږي، او هغه اداره چې ډاکټر ته ورکړي هغه تعقیب کړي، ان شاء الله چې دې ته خطر نه وي. او دا یو څه طبیعي هم ده چې د ناروغۍ د ښه کېدو نه وروسته هم تر یو وخت دوه هفتو پورې ناروغان کمزوري، ضعیفي او خستګي احساس کوي، ان شاء الله دا به ورو ښه شي.
مننه ډاکټر صاحب. بیا هم دوستانو اړیکې ته ورځو. تاسو کولی شئ هم د اوس زموږ سره په اړیکه شئ او خپلې پوښتنې د تور زیړي په اړه د ډاکټر صاحب نه وپوښتئ. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. بلې د راډیو غږ
ټیټ.
علیکم سلام، په خیر اغلی. خبرونه ته څوک لکوم زاینه؟ خو د راډیو غږ
ټیټ.
سایل صاحب، په خیر اغلی. خبرونه ته کومه پوښتنه لرئ؟
مننه کوم، پوښتنه خو مې د سیو چې یو خپله ته تسلیم لرم چې لا زیړې مې لاره تور زیړې بیا مې تداوی وکړه دا تقریبا خیمه اوس خو د خدای فضل ده. خو چې آیا ډاکټر ته پوښتنه کوم چې دا د تور زیړې د فارق خوراکونو کم یو بیا د ضرر کوي چې هغه سره هغه نه باید خوځاری کی؟ پوښتنه مې په دې ډول ده چې باید کوم خوړونه سره ځان وساتي یو، او زه یم اوس پیره لپاره یو څه مشکل لکه دا مخکې اورېدونکي مو کړل، نو چې تقریبا دا د سرتیا پیدا شوی دی، عمر مې 55 کاله دی، نو یو څه دوایي کې تر هغه خېږي خوراکي هغه هم دوایي نه خوراک چې هغه څه وکړم او ما کې څه یو ندي پیدا شي چې دا سرتیا مې په کمه شي.
سامه دی، ډېره زیاته مننه د تاسو نه ساحل ورور. مننه ډاکټر صاحب، تاسو د ساحل صاحب پوښتنه واخیسته، زه بیا هم تکرار کوم. مهرباني ډاکټر صاحب.
سائل صاحب، تزما مشوره دا ده چې دوی کچېرې دوی واقعا هم د تور زیړي نه ښه شوی اوسېږي او د جیګر وظیفه یې نارمل وي، یعنی طبعا دغه ناروغي په سر کې موږ کله چې اعلان کوو چې ناروغي نو ختمه ده نو د جګر وظیفه باید نارمل وي تر خپل نورمال وظیفوي حالت تر سره کوي روټین نو دا د څه حالت ده چې جګر نو د خطر نه وته ده او په دې صورت کې د خوراک کول شي خاص پابندي نشته دا کله چې اوخري سبزیجات دا ټول خوړل شي نو کوم مشکل نه جوړیږي ورته او کدا چې وی چې د دوی د جګر وظیفه لا اوس هم مختلف دي لا اوس هم په سترګو کې ډېرې لیدل کیږي په جون باندې او څه ډېرې لیدل کیږي نو په دې صورت کې بیا خدای چې د زیات لحميات او د غوړ شیانو نه یعنی د غوښې نه ډېر استفاده ونه کی او د غوړ شیانو نه ډېر استفاده ونه کی دوی خواږه ډېر خوري دا به تر ده هندوانه خوري مالټي خوري او پټکی ودا شیان دا دوی ته به تر ده ځکه کله چې جګر کله چې د انسان وجود د جګر عمده وظیفه ده هم د چې مخکې موږ ته اشاره کوله ونه شوله چې کله د انسان وجود کې ګلوکوز کم شي د دولګې په نتیجه کې د وینې کې ګلوکوز کم شي نو د جګر دا وظیفه ده چې ګلوکونیوجنې د عملیه ده چې هغه سره د وجود ذخیره شوی غذایی مواد هغه تجزیه کوي او په ګلوکوز تبدیلوي او د انسان د وینې ګلوکوز بیرته پوره کوي نو کله چې جګر صدمه لیدلې وي دغه عملیه سره په صحیح شکل نشي رسولی انسان کمزور او ضعیف وي په تر حالاتو کې بیا خواږه باید ډېر وخوري ناروغان تر څو هغه د جګر باندې ډېر بوج را نشي جګر ډېر مصروف پاتې نشي نو خواږه په وجود کې طبعا وجود ته ضرورت لري هغه باید ډېر شي دا هغه چې جګر لا اوس هم صدمه لیدلې خو دې ورور وایي چې نو اوس ټیسټ نیګیټیو منفي شوی دی نو دوی کولای شي چې هر کوم خوراک وکړي کوم پابندي نشته دوی د ستړیا او د وجود د ضعیفي وویلې د وجود د ضعیفي او د ستړیا لپاره کدا چې وی چې کوم بل علت نه وي کوم بل ناروغي کوم بل مشکل دی ونه لري نو همدغه شان چې ما وویلې میوجات تازه وخوري د موږ وطن کې الحمدلله راز راز میوجات ستړي او د فرزانه قیمت باندې پیدا کیږي استفاده وکړي متنوع غذاګانې وخوري پروتین لرونکي غذاګانې لکه چې دی امنستي اندارنګ میوجات مختلف استفاده وکي سره د مایاتو ان شاء الله د کفایت کې او دی وجود به ان شاء الله ورو دي سره
ان شاء الله ان شاء الله ډاکټر سي پوښتنه ده چې کوم عوامل د تور زیړی لامل کیږي د یو چا په وجود کې
یعنی تور زیړی څنګه من سره دي
bale bale bale
تور زیړی له کتن چې ما وویل دا د هپاتایټس بی عامل دی او دا وایرس انسان ته د مختلفو لارو نه انتقال کوي په هغې کې تر ټولو عمده لاره د انتقال د وینې ده یعنی که چیرې یو انسان په دې ناروغۍ باندې اخته وي یعنی ولري د هغې انسان وینه که د روغ انسان وینې سره په تماس کې راشي نو دا ناروغي د ناروغ نه روغ انسان ته انتقالېږي معمولا د انتقال لارې د وینې انتقال دی اکثره وختونه چې کله شفاخانو کې روغتونونو کې د انسان نه بل انسان ته وینه ورکول
کېږي
نو که چېرې هغه کس چې وینه ورکوي هغه په دې ناروغۍ مصاب وي د دې ډېر قوي احتمال دی چې د هغې نه د روغ انسان ته د وینې د لارې نه دا مرض انتقال شي بله د انتقال لاره زمونږ د غاکونو د ډاکټرانو په طریقې د اول خپل غتی به اختره وکم چې د دې اکثر د واقعیت مونږ وینو او مونږ یو ځوان ورته متوجه وسیږي د غاکونو د ډاکټرانو د وسایلو د نه تعقیم د وجه نه د دې ډېر احتمال شته چې دا موضوع انتقال شي دی یو انسان نه بل انسان ته یو ناروغ ډاکټر ته دی هغه یې پتاي چې دی ولري او ډاکټر په هغه وسایلو چې دی ناروغ ته وی کوي چې کاری کوي په غاکې عمله وسایل او صحیح تعقیم نشي بل ناروغ سره جراحي کار وکي په هغه کې نو د انتقال لاره ډیره امکان لري چې امکان ډیر زیات دی ناروغي هغه روغ انسان ته انتقال شي نو موږ هیوادوال باید په دې کې ډیره توجه وکړي د غاکونو حفظ الصحه د غاکونو تبابت ډیر مهم بخته د تبابت دی او موږ هیوادوال کله چې د غاکونو ډاکټرانو ته دي اول باید ځان په دې مطمئن کړي چې التا ډاکټر ټول صحه مراد کوي او کنه او همدارنګه د ډاکټرانو د غاکونو د مسؤلیت جوړیږي چې په دې حق لږې پاملرنه وکړي د صحیح تعقیم کې خپل وسایل او همدارنګه کدا چې ویټي یو بار مصرف وسایل نه استفاده وشي نو دا به ډیره کوي
bale
بل د انتقال لارې د جنسي مقاربت لارې نه چې د دې لارې نه هم انتقال دی لای شي کثیر ناروغ یو طرف مریض دی بل طرف سره جنسي مقابله د لارې نه ناروغي انتقال لري څنګه هغه مور چې هغه د پټایټس دی ناروغي باندې مصاب وي دا غیل لاره نه دا غیل حکم آشوم چی تولد کی گی دا غیل تمام دا دید مینه نه دانا روی انتقاله دلیشی افغانستان که طول دا انتقال لاره همدردی دا ناروهی پندارنگا دا اپتایتیس ای او ای پا حسلا چی اماما دولی دا اپتایتیس ای او ای دا غوی رسونه دی چی دا اکثر دا خوراکی موادو دا ناره نه انتقال دیگی د یو انسان اوبه د سکلو پاکې نه وي یا خواړه چې هغې خورې صحیح پاک ونه مینځل شي نو د دې امکان شته چې هغه وایرس په دې خوړو کې یا دې اوبو کې وي
داره خود دکتر صاحب یو څوک باید څنګه پوه شي چې زه تور زیړی لرم او په تور زیړی باندې اخته شوی یم فکر کوم د ډاکټر صاحب اړیکه پرې شوه نو تر بیا چې ورسره اړیکه نیسو او تاسو هم کولی سئ د موږ سره په خپرونه کې اړیکه ونیسئ د اړیکې شمیرې د 0999045 او 0828255 تاسو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونې اوریدونکي یاست او کولی سئ چې په دې خپرونه کې د موږ سره اړیکه ونیسئ او په تور زیړی باندې خبرې کوو ځکه چې د سه شنبې ورځ یا هم وام دی اسد د تور زیړی نړیواله ورځ هم ده او په دغه موضوع باندې به هم موږ بس وکړو چې تور زیړی څنګه یو د یو شخص نه بل شخص ته انتقالیږي چې ډاکټر صاحب په دغه موضوع باندې خبرې وکړي او لا هم خبرې روانې دي خو ور به شو به هم ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب غږ ما اوري بله ما یو پوښتنه درلوده ډاکټر صاحب هغه دا چې څنګه یو شخص باید پوه شي چې زه په تور زیړی باندې اخته شوایم
او دا ډیره مهمه پوښتنه ده لکه څنګه چې مخکې ما وویلې دا ناروغي خفیف تر لري خاموش تر لري او اکثره ناروغان په دې ناروغي باندې اخته وي خو ځان ته متوجه نه
وي
نو ناروغان معمولا کله چې په دې ناروغي باندې اخته کیږي دا ناروغ چې کله د میکروب چې کله وجود ته داخليږي د یوې میاشتې نه تر څلورو میاشتو پورې کیدای شي هیڅ آراز او علائم په وجود کې ونه لیدل شي کنسونه کې یا په ځینې حالاتو کې ویلای شو چې تر دوه هفتو پورې آراز علائم نه لیدل کیږي د دوه هفتو نه وروسته د انسان په وجود کې د ناروغۍ نښې نښانې دي نښې نښانې عبارت دي د خستګي نه د ناروغ بستره وي او خسته به وي وجود به ضعیفه وي دلبدي استفراقات به لري د ګیټې درد به لري البته د ګیټې د پاسنۍ قسمت ښي طرف چېرته چې ځیګر موقعیت لري دغه قسمت به درد کوي همدارنګه په سترګو کې به زیړی لیدل کیږي او د پیشرفته حالاتو کې د جلد هم زیړیږي او د دژو متیاز رنګ هم تور رقم زیړ تاریخ رنګ غوره کوي او دغه عمده اراده لري همدارنګه سبب لري او د مفاصلو دردونه د ناروغ په وجود کې لیدل کیږي او دا اراده علائم همدغه دي نو کله چې دا اراده علائم په وجود کې لیدل کیږي خیر چې ناروغ د تر زره پستر تمرکز وکړي او البته خپل زیړی مربوط کوم معاینات چې لازم دي د ډاکټر په مشوره باندې هغه وکړي تر څو ناروغي تشخیص
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب هم تاسو په لاین کې اوسئ او موږ به اوریدونکو ته وخت ورکو ولی سلامونه وخت مو په خیر بلې هله دا د ټلیفون غک البته د رادیو غک ټیټ کې مې باندې څوک لکم ځای
زه احمد شریف یم تخار د ولایت نوښ کې سلام نه تاسو او اوریدونکو
علیکم شریف رور په خیر اغلی خبرونه ته کومه پوښتنه درلوده
پوښتنه ده زما د څلور کال مخکې عملیات د زړه کړی د غو رئیس یو پیښه چې زما سره دی کتره کار نه خوړ ډاکټر او خیلی مو چې سره دی ډیر چټل دی بیا شوم یو څه د سی دوا کوم انټیبیوټیک خورم په میاشت کې چې اول تاریخ دا و خورم یعنی آخر د میاشت بیا د مجبور مکلف یم چې لس دانه انټیبیوټیک یا سره د نورو دوا لږ سره بخورم بیا نو یو لس یا پنځه لس ورځې کار جوړومه ښه غوښه واخلم جوړومه خو بیا بیرته چې تاریخ پوره کیږي بیا د انټیبیوټیک باید وخورم یا سترکسین او سترکسین او داسه خورم
ډاکټر صاحب بله ډاکټر صاحب تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ
او زه پوښتنه لرم د ورور خپل تکلیف د څه لګون غونډې ویلې چې د زړه مشکل لرم او کال کې ریسه مجبوری کوم چې انټي بیوټیک وخورم نو څه مشکل لري چې انټي بیوټیک وخورم یا خپل په خوخه خودي کې ډاکټر یو تور کوي او د زړه مشکل سره کوم مشکل لري
زړه مشکل مې څلور راځي باندې عملیات کلمه ام ډاکټر صاحب منچر په کابل کې نو هغه خدای مرسي چار زده خو تلیفون کار کوي هیڅ تکلیف دی که سره کوم زکام را پیدا کی څو انټي بیوټیک ونه خورم ډاکټر یې نه کوم زه نه ښکېم
من نه ورور ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو سره خبره ولري تاسو رادیو تقواکشي ډاکټر صاحب د دوی مشکل دا و یا ستونزې دا و چې دوی د زړه تکلیف درلود اما عملیات وکړ ورسته د غینه اوس د فکر کوم دوی ته د سګي تکلیف پیدا شوی وای ترڅو چې انټي بیوټیک استفاده ترې و نه کړی وای د دوی زکام نه خکېږي او نه جوړیږي
خپل یو چیک وکی د الرجی یا د حساسیت د څه نه وی چې دوی حساسیت ولري د کوم شي سره یا الرجی ولري او هغه الرجن سره مواجه کیدو نو وروسته دوی بیا بیا د غسی انتحابی او انتانی علا سره مواجه کیدا یا ډیر امکان لري دوی چې کوم ډول عملیات کړی دی هغه د دې د اوسنۍ ناروغۍ سره ماته نه کار کیږي چې اعتبار ولري دا چې بار بار دی چې ځکه نو ریسک کیږي کیدی شي چې دا خپل حساسیت موضوع معلومه کی کدا چې وینې بیا دغه لپاره ډول اړین لري یو داسې حساسیت ست وشي چې هغه حساسیت د کوم شي سره موجود دی هغه معلوم شي او دغه مقابل کې د غیر حساس شي او یا داسې د حساسیت د وینې دواګانې دي چې هغه کې دي چې یو د نوخري د شپې هر شپه یو د نوخري نو هغه وجود به غیر حساس کیږي او زر زر بدل زکام ریزش نه کیږي او کوم نو کې دی به خپل صحت ته توجه وکړي او وګوري چې کوم شي سره د مواد کیږي د هغه د وجه نه د زکام ریزش کیږي او زه د دې طرفدار نه یم چې د زل انټي بیوټیک واخلي ځکه انټي بیوټیک کیمیاوي مواد دي هغه په وجود باندې جانبي عوارض لري وجود متضرر کوي نو هغه نه باید ونه خورل شي تر دا چې د دې هغه عامل د دې مرض چې کوم دی هغه تداوي شي
ډیر زیات مننه دوستانو به هم اړیکو ته ورزو او وګورو چې کوم دوست مو پاړی کده بلې سلامونه وخت مو بخیر
سلام علیکم فرزانه
علیکم سلام مبرور مهرباني څوک لکم زینم اړیکه نیولې
فرزانه څنګه یاست سلام علیکم لګینه د بغلان ولایت
پسرلی سه په خیر اغلی خبرونه ته موضوع مو تور زړای د کومه پوښتنه لري
ورځانه زما خو دوه پوښتنې دي یو د موضوع سره تړلې ده بله د موضوع نه باندې د دغه موضوع سره تړلې ده پوښتنه د جاتور زړه یو بل انسان نه بل څه ځي کنه ځي او بله پوښتنه مې ده د ډاکټر صاحب محترم چې زه ډېر کمزورې ما ما ځکه دوا مو کې ډېر کمزورې مې دي چې دا چې په سر په دا کې مې څه نه استلې
او لومړی پوښتنه مو کچری یو وار بیا هم تکرار کړئ
او لومړی پښتنه دا خبردار چې دا تور زړه دې دا یو انسان خپل انسان ته ځي
سامده ډیره زیاته مننه ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو سره خبري ولري ډاکټر صاحب تاسو پښتنه واخیسته
او پښتنه مې واخیسته
مهرباني ډاکټر صاحب
د یو څه زما خبره دا ده د دې رغنه ماته د څه کار څه ځوان دی او د کنزوري خبره وکړه
bale
از دواجی نه وی او کپه دې عمر کې احيانا موجود کمزوري احساس کیږي نو خلک چې چیک اپ وکړي د انسان خپل چیک اپ وکړي موجود تر څو وکړل چې هغه انسان متوجه دي نه او د عمر سجا تل شي نو کمزوري لپاره په دغه عمر کې د ډېر عمده علت نه وي کلي نو هغه به کوم ناروغي وي چې د هغې لپاره خلک چې عمومي چیک اپ وکړي تر څو دوی ته معلومات وشي په مجموع کې د کمزوري لپاره ښه فرات تر ټولو غوره خبره ده میوجات او ویتامینونه واخلي پروتین لرونکي غذاګانې دا وخوري دا ښه ده د دې انتقال لارو په اړه خبره وکړه په اړه موږ مخکې خبره وکړه د ټول زیړی انتقال تر ټولو عمده لار هغه د مینې طریقه ده
بله بله یعنی کرونا غوندې نه د ډاکټر صاحب چې دی یو شخص نه بل شخص ته د لاس ورکولو هم انتقال سي
او بالکل دقت دې نه ده انتقال بلاره نه ده انتقالیږي که هغه داسې وي چې یو انسان د ناروغ د زخم سره موادي شي او هغه زخم د دې زخم سره موادي شي نو بیا په دې صورت کې انتقال دې لشي بل لاره د جنسي مقاربت ده او اكون د ډاکټرانو د وسایلو د نفاق وسایلو د طریقې انتقال دې لشي او همدارنګه د مریض ناروغ امند نه ماشومان ته انتقال دې لشي دای عمده لري.
بله ډاکټر صاحب، د تور زیړی پر پوښتنه دا دی چې آیا تور زیړی په نارینه وو کې یا ښځینه وو کې توپیر لري که یا هم ماشومانو کې؟ کنه ټولو کې یو ډول دی.
نه، په نارینه وو په زنانه وو کې ډېر ځغه نه لري، تقریبا یو شی دی. یو شی وي سری هم تقریبا یو شی وي، او تداوی هم یو شی دی. خدوره ده چې د زنانه وو معافیت که داسې وي چې کمزوری وي، اکثره خویندې میندې زمونږ په هغه کې لږ کمپنی لري، نو کمپنی د وجود مقاومت یو څه کموي. په هغه کسانو کې چې د هغوی مقاومت ټیټ وي د وجود، نو په هغوی کې دا ناروغي به اکثره مزمنو حالاتو ته رسیږي. موږ دا ناروغي په دوه بخش باندې ویشلی چې د سیر له نظره هارد بخش برخه هارد ډول باندې منځته راتګي، او په مزمن ډول باندې منځته راتګي. کله چې دا وجود ته داخل شي، لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، تر څلورو میاشتو پورې، د یوې نه تر څلورو میاشتو پورې په انسان کې اراض علائم څرګندېږي، او د انسان وجود همدغه وخت نه تر شپږو میاشتو پورې کوشش کوي چې دا میکروب دغه کې د میندې یو سي او وجود بېرته سالم شي. نو په اکثر واقعاتو کې وجود په دې توانېږي چې دا میکروب د میندې یو سي په شپږو میاشتو کې، او انسان بېرته نارمل شي. نو دا په هغه صورت کې څه کېدلی شي چې د انسان د وجود مقاومت زیات وي، انسان وجود دخلی وجود ولري او مقاومت یې د وجود زیات وي. خو که چېرې انسان کمزوری وي، کمخونی وي، یا ځینې نور امراض سره ولري، شکر ولري یا ایچ آی وي ولري، نو دغه ناروغانو کې بیا وجود کمزوری وي، معافیت کمزوری وي، نو په دې ناروغانو کې بیا دا ناروغي پرمختګ کوي. شپږ میاشتو نه وخت زیات پکې اخلي. کله چې دا ناروغي د شپږ میاشتو نه وخت زیات واخیسته، نو دې ته بیا مزمن هیپاتایتس موږ وایو، چې بیا په دغه مرحله کې باید تداوي شي، او تداوی هم دوامداره وخت کوم دوسال کې نشي، تقریبا شپږ میاشتې نه تر یو کال پورې هتا کله کله تداوی دوام ته ضرورت لري.
بله ډاکټر صاحب، تور زیړی د مرګ سبب هم کېدای شي؟
بالکل بالکل، د تور زیړی کچیر په وخت تشخیص نشي، نو د مرګ سبب کېدلی شي. موږ داسې مثالونه ډېر لرو چې دا ناروغي د مرګ د منځته راتللو سبب شوې ده. کله داسې کېږي چې په کور کې یو غړی دا ناروغي ولري، او دا نور غړي ناروغۍ نه لري، خو د هغې سره په ارتباط کې او په تماس کې دا ناروغۍ د کور ټولو غړو ته انتقالېږي. یو د انتقال لاره بله دا هم ده، که چېرې د ناروغ چې دې ناروغۍ باندې اخته دی هغه اوبه څښي، او په همغه ګیلاس کې بل ناروغ اوبه څښي. که چېرې د دې ناروغ چې ناروغ دی او مشکل لري وایرس وجود کې خوله کې زخم وي، نو دا خوله د زخم د لارې نه میکروب ګیلاس ته انتقالېږي، او که دا اوبه بل انسان اوبه څښي د هغې په خوله کې زخم وي، نو بیا د هغې ته هم دا ناروغۍ انتقال شي. موږ داسې لیدلي دي چې په کور کې یو کس مصاب وي، د هغې نه ټول کور دا ناروغۍ ورته انتقال شوي وي، او په دې کور کې څوک کوم کس چې اول مصاب شوی هغه بیا وفات کېږي، بیا ورپسې بل وفات کېږي. دغسې د مرګ سبب کېدلی شي، نه یوازې د مرګ سبب کېږي، بلکې د ځینو خطرناکو اختلاطاتو باعث هم کېدلی شي، لکه د جیګر عدم کفایه. جیګر د انسان حیاتي غړی دی، کله چې دا په عدم کفایه باندې مواد شي، یعنی خپل فعالیت د لاسه ورکړي، نو دا د مرګ سبب کېدلی شي. کې عمده چې په افغانستان کې موږ واقعیت لرو او ډېرې لرو، هغه د جیګر سرطان دی. متاسفانه دا ناروغي که چېرې پرمختللي حالت ته ورشي، او په وخت تشخیص نه شي او تداوي نه شي، نو د جیګر د سرطان سبب کېږي چې هغه بیا په خپل نوبت سره ناروغ د مرګ سره مواجه کولی شي. خصوصا د افغانستان قاعدو کې چې موږ دلته د سرطان د تداوي خاص مراکز هم په بهتره شکل قاعد وي نه لرو، نو بیا دا ناروغان د مرګ سره مواجه کېدلی شي. بالکل، تاسو پوښتنه دقیق ده، د مرګ سبب هم کېدلی شي، او ډېر ناوړه او خطرناکه اختلاطات هم منځته راوړلی شي، لکه څنګه چې موږ
ډېره مننه اوریدونکو ته ورځو. بلې، سلام، وخت په خیر. هلو، سلام، وخت په خیر.
علیکم سلام، خوره څنګه جوړه خیره؟
ډېره زیاته مننه. مهرباني، څوک له کوم ځایه؟
جان محمد افغان د هلمند ولایت د ګریشته ولسوالۍ څخه لاړ
کوي. جان محمد، په خیر. اغلی خبرونه ته د تور زیړی پر اړه کومه پوښتنه لري؟
پوښتنه می تعقیب کړی ده. اوله پوښتنه می ساتل ده، دا اوریدونکي چې څه چې هوري، یو اوریدونکي یا یو درې وسلور اوریدونکي اخی به راځي.
سامد
تشریح جواب ورکول چې څوک هغه څنګه کولای شي؟
سامد ډیره مننه.
دا پوښتنه ده چې د تور زیړی د زړه د تکلیف مشکل دلره ما، د زړه تکلیف دلره ما، چې ډاکټران ته چې ورغلی مو وایي دا زړه پاسوب دی، ستا د زړه پاسوب دی، د زړه د پاسوب پر برابر باندې نور مشکلاتونه زما د اوس ګرده ختم دي، دغه انټیبیوټیک چې پښتنه وکړه دغه ان جی بی ټی کیو ته عمر ما هم کار کړم، نو ما ته آیا دی وزه د ادرار او مشکل پیدا کړی دی، د ادرار من نه سره برابر دی. په دغه څه ماته جواب راکړي
ډیره زیاته مننه. او ډاکټر صاحب فکر کوم کومه پښتنه لري میرې باندې ډاکټر صاحب
ادرار مشکل نه سره خندې وروره
نه کیږي
بندش لري
او بندش لري هغه بیا په سره کې بیا د سپیرومایز ګولې استعمالوم برم بیا نه کوي وسه ما سپیرومایز ګولې استعمال نه کوم بس په تفصیل ما
نو دا ترانو د ګردو د ځې خبره ده نه کړی
نه نه دا هغه وای په ګردو کې کوم مشکل نشته
ښه صحیح
ډیر مننه جان محمد. او بلې اړیکې ته هم ورسو. بلې سلام. بلې سلامونه وخت په خیر.
وعلیکم السلام ارسل خور سلامونه تا ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم خپل یو شراته روغ او جوړ وي.
ډیر زیاته مننه ورور مېرمنې څوک لکم زایا
ډیر زیاته مننه کوم عزیز الله وطن دوست مخبلی او خیسته هلمن
عزیز الله کومه پښتنه لري
ډاکټر صاحب مې خورجانې پښتنه دا تور جړی لپاره اوس په افغانستان کې څو ډول واکسینونه شته او موږ څه کولای شو چې دغه جړی سزا و
ډیر ښه ډیر ښه پښتنه ډیره زیاته مننه د تاسو نه. او یو بل اړیکه هم اخلو با دغه نه بیا ورشو پښتنو ته. بلی سلام وخت مو په خیر. هلو سلام علیکم. سلام وخت په خیر مهرباني څوک لکم زه
خیر وسه سلیمان د کندز ولایت د سیاچو له سوالینا تاسو سلام ډاکټر تاسو سلام د دې خلک چې یو نیک مرغه خړی
ډیر مننه مهرباني پښتنه مو مطرح کړی
ډاکټر صاحب پښتنه دا د کنيستان چې یعنی تور جړی دغه د خټکی زونی پونه یا د اندوانی زونی پته د کم یا سلاته خوړل یا پیاز خوړل دا خو د کم توان نه رسي. او بل پښتنه مې دا ډاکټر صاحب نه چې تب چې کم ولري یا سردر ولري یا مثلا اسالات ولري دا د تور جړی د زیاتوالي نه شته کنه دا دغه یو پښتنه مې
ډیره مننه. او ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې رابا شو ډاکټر صاحب لمړی پښتني ته چې خغلی جان محمد پښتنه وکړه پښتنه تاسو اخیستې ده مهرباني ډاکټر صاحب
زه په ټول لري او د دې ادرار نه کیږي یا کم دي دا د وړ موضوع سره تړلې دي بالکل موږ دا پښتنه په شکل مطرح کړل کله کله د چکیږي چې دا زړه کمزورې شي نو د زړه ادانه کې فایو وته وایو په دې چې کې وته کانجسټ په تیر یې وایي په دې حالت کې زړه غټيږي او هغه وظیفه چې د زړه چې د پمپ وظیفه چې ګینه باید پمپ کې په صحیح شکل باندې نه کله چې زړه کمزور شي د زړه ادانه په صحیح شکل باندې وینه نشي پمپ کولای او کله چې وینه په صحیح شکل باندې پمپ نشي نو د وجود ټول اعضاء ته په صحیح شکل باندې وینه نه رسیږي. په دې یو ګرده هم شامل ده ګرده د انسان د ګرده چې هر انسان لري هغه هم په دغه حالت کې صحیح وینه ورته نه رسیږي. نو کله چې وینه صحیح ونه رسیږي هغه د ادرار او فلټریشن صحیح نه کیږي په وجود کې صحیح فلټر نه کیږي او ادرار نه تخلیه کیږي ادرار په وجود کې پاتې کیږي. دا ناروغان اکثره نفس تنګی لري د پښو پړسوب لري او د سږو پړسوب لري هم ورسره ځکه سږو کې هم یو مقدار وینه پاتې کیږي ځکه زړه نشي کولی چې هغه ټول نه جذب کړي بیرته په پام کې.
بله او د عزیز الله پښتنه ډاکټر صاحب
د عزیز الله پښتنه د دې ورو جواب کومه ونه ویلې په هر حال دغه ساده دا چې دیوریتیک نه استفاده وکړي دا کوم دوا چې دی ویل په لمه دا باید منظمه واخلي مالګه باید کم وخوري او اوبه ډیر زیات مقدار سره ونسکي تر بهتره دا چې دوی د خپل مربوطه ډاکټر سره دا موضوع
شریک
او دا کوم مشوره باندې مخکې لاړ شي. د عزیز الله وطن دوست
د واکسین په اړه پوښتنه درلوده
بالکل د تور ځینې لپاره واکسینونه شته دي هغه د غیر دوی واکسین په نوم یادېږي درې ځلې واکسین کېږي کله چې یو انسان درې دفعې دا واکسین وکړي دا نه بیا نور بیغمه کېږي هغه اقل تر 15 کاله پورې او 15 کاله پس بیا یو بوستر دوز کېږي چې بیا هغه تر 15 کاله پورې 15 کاله پورې بیا انسان د ناروغۍ نه معاف کېږي. دا ډېر مهمه ده. په 2014 کال کې د عامې روغتیا وزارت تقریبا د یو سلو تلور نوی ملکونو سره په ګډه په همانګي دا پریکړه وکړه چې
د هپاتایټس بي واکسین د لپاره باید جدي اقدامات سره ورسیږي او د پلان کړه چې تر 2000 کال پورې چې په نړۍ کې ټول ملکونه کې افغانستان هم شامل وو تر 2000 کال پورې باید 8 میلیونه خلک یا تداوی کې او یا
بله
د دې استراتیجی په سر کې باید د اوینې چې تر 2010 کال پورې باید اندیش دې چې له خلک د دې ناروغینه وقایتي نو وقایتي تر ټولو مهمه هغه اند واکسین
وایي بله او ډاکټر صاحب وخت هم کم لرو د خغلی سلیمان پوښتنې ته هم ځواب ورکړي او روسه د غینه به د عامه روغتیا وزارت سره خبرې وکړو
د سلیمان ورور چې کوم دور نه پوښتنه کړي و دیوان چې په تور جوړې کې کم خوراکونه وشي کای وینځان تور جوړې لري نو کوم خوراک هغه مخکې ما هم ویل ګم تکرارم دی نو تا کم کسان چې په تور جوړې باندې مواد دي وخت دی پرې دوی باید خوراک خپل ګلوکوز یا خواږه یا قندي مواد ډیر واخلي کاغه مالته د مالته کې وی کاغه په هندوانه کې وی او کا په نشکر او ګړو د شان د دین ډیر استفاده وشي دا بهتره ده او دوی ویل چې کثیر ته مو سره د دې سلام ګل دی آیا دا ټول لري نه خره کنه بلې سمې نه خره تر دې نه چې دلې شي اسهالات حتمی نه د نور انداز کې کېدل شي د دې ناروغي اومدنه شي ولې د ناروغي د وخامت نه خې دادي چې د هغه معاینات ته معلوميږي د جګر وظیفه نن غوړو او د هپاتایټس سټېټس نن غوړو دا یې نن موږ د ناروغي وخامت معلومول شو خصوصا د جګر د وظیفینه او د جوړې د لیوال نه موږ وخامت معلومول شو
بله او دوی دغه پښتنه هم درلوده وایي کوم شایان باید ونه خوړل شي په دغه حالت کې
او کچېری ناروغ په هغه حالت کې موجود وي یعنی بدایل دې ناروغي ولري کاغه حد کې مضمون وي نو خلک چې ور وړونه پوری واز دې او شهمیات ونه پوری او وخه غټه ورته دا شان ونه پوری
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب به هم پښتنو ترازو خو د عام روغتیا وزارت ته به هم وخت ورکو فکر کوم چې رئیس صاحب په لاین کې ووسی ډاکټر صاحب شاولی معروفي د عام روغتیا وزارت د ساري ناروغیو ریاست رئیس چې دا چې په دې اړه دوی څه وایي د دوی نه به هم پښتنې راوخلو او ډاکټر صاحب د تاسو هم ډیره زیاته مننه چې تر دې د معمول مکسره په خبرونه کې وانډه واخیسته مننه ډاکټر صاحب معروفي سلامونه وخت په خیر اغلی خبرونه ته
زه خپل سلامونه او نیکیلی په خپل نوبت سره تاسو او ټولو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم
زه په سر کې ډیره زیاته بخنه غواړم چې تاسو ډیر زیات په لاین کې پاتې شوي
څه خبره مې
په سر کې به یو پوښتنه د تور زیړی په اړه ز د تاسو نه مطرح کړم چې د تور زیړی نړیوال ورځ د اسد میاشتې په ومه ده چې موږ دغه ورځ نن راوخسته ځکه چې دغه پروګرام لایف دی او په هغه ورځ باندې بیان شو کولای چې خبري ولرو د عام روغتیا وزارت د تور زیړی په اړه کومې لاسته راوړنې لري
بسم الله الرحمن الرحیم اول بیا هم د وزارت ستامي د ستراتیژي مطابق د نړیوال روغتیاي سازمان د ستراتیژي سره په ګډه سره د غوسره په همغږي سره جوړ شوی د زموږ هدف تا دی چې څنګه کول سو وقایه وکړو څنګه کنټرول وکړو او څنګه عامه په هوای لور کړو ولې په وقایه کې زموږ خو تاسو ته معلومه ده چې موږ زیات عام ډول باندې چې زیات هپاتایټ په افغانستان یا په نړۍ کې بی او سی زیات دی چې بی خپل واکسین لري او سی چې دی هغه واکسین نه لري هغه درملنه لري ولې موږ د هپاتایټس بی واکسین چې دی د ماشومانو کې چې د ماپیټ کتلوي ملي پروګرام دی د غو یو برخه ده چې د ټول افغانستان کې دا تطبیقیږي
یعنی
دا خوشبختي ده چې موږ په ټول افغانستان کې د هپاتایټس بی واکسین په ټول افغانستان کې تطبیقو او په غټار کې چې دی هغه هم اکثر اوقات کې چې کم کسان چې توان ولري هغه دغه واکسین تطبیقوي او راځو په دوم بس کې چې هپاتایټس سی دی د دې لپاره چې دغه واکسین نه لري نو د دې لپاره موږ لکه څنګه چې د ساري ناروغیو د کنټرول ستا استراتیجی ده د هغه مطابق موږ کوشش کوو چې وقایع مخته بوزو په نړۍ کې واقعیت راځي د هغه کنټرول کو نو په افغانستان کې موږ په حدود کې د درې نیم سوه زره ټیسټونه یا ازموینې ترسره کړې دي چې هغه د بی لپاره درې نیم سوه زره او د سی لپاره درې نیم سوه زره په حدود کې موږ ازموینې ترسره کړې دي چې په حدود کې د تقریبا د څلور نیم زره شاوخوا د هیپاتایټس بی معاینات مثبت راغلي دي او د هیپاتایټس سی لپاره په حدود کې د درې زره چې 2800 دي کلی ډول وایي چې درې زره واقعات په درې نیم سوه زرو کې مثبت راغلي دي.
یعنی او دغه په څونه موده کې
موږ کوشش کړی دی چې مخکې مو ویل چې څنګه کولای شو د دې کنټرول وکړو. یو خو وقایه ده، په وقایه کې موږ اګاهي عمل وړو، څنګه کولای شو کور په کور د میډیا له لارې د متنفذونو له لارې او په عین حال کې د بین السکتوري وزارتونو له لارې د دې د اګاهي عامه یا د عامه پوهاوي لپاره د خلکو عامه پوهاوی لوړ کړو چې هغه د ممبر له لارې که د میډیا له لارې وي که د نورو برخو له لارې څخه. ولې په څنګ کې موږ د تداوی په بخش کې یا د معایناتو په بخش موږ وپوښ د دې ناروغي هغه بارډن یا هغه ستونزه په کوم حالت کې ده، نو په همدې خاطر موږ معاینات کړي دي چې په هغه کې موږ په مختلفو ولایتونو کې تقریبا 12 ولایتونو کې موږ وی سی ټي سنټرونه لرو چې یعنی په رضاکارانه ډول سره خلک دې ته حاضر شي چې معاینات ورکړي. هلته موږ اول وار کونسلنګ ورته کوو او کوشش مو کړی دی تقریبا په 15 حوزوي روغتونونو کې مو د مور او ماشوم د انتقال په خاطر باندې چې ناروغي انتقال کیږي په دې 15 ولایتونو کې چې هغه مختلف ولایتونه دي لکه غزنی دی، پراه دی، خوست دی، پکتیا دی او کابل دی، هلته مې د مور او ماشوم په نامه خدماتو کې هم دغه معاینات شامل کړي دي او کوشش مو کړی دی چې دغه معاینات ترسره شي. هلته په رضاکارانه ډول خلک دې ته حاضر شي او دوی ته موږ باج معلومات ورکو او کوشش مو کړی دی چې آیسي مواد چې هغه معلوماتي دي، تعلیمي دي او مفاهیمي لاري مختلف مواد موږ هر کال چاپو چې د دې موادو لاري مختلف سکتورونو ته استو چې د کمیونټي یا د ټولنې څخه شروع بیا ته په های لیول باندې چې موږ ته سیاسیون دي یا مختلف قشرونه دي یا علماي کرام دي د غوسره دغه ایسي مواد ویشو پونتونونو ته ویشو مختلف سکتورونو ته او کوشش مکړی دی چې د اچ سی وی لپاره یا د هیپاتایټس سی لپاره مو تداوی شو کړی دی. دا پازل د لاده د خدای په پازل سره د لومړی ځل دی چې موږ په شپږ ولایتونو کې دا کار شو کړی دی لکه کابل او خوست، هرات، بلخ، ننګرهار او کندهار کې مو تقریبا په حدود کې 109 ناروغان چې دی هغه ريجستر کړی دی. اول خو معاینات تکمیل شوی چې مثبت او دغه څخه ورسته د دې لپاره موږ تداوی او درملنه شو کړی دی چې دا زموږ لپاره یو خوشبختي خبر دی چې دا اول ځل لپاره په افغانستان کې دا کار ترسره کیږي. ولې موږ په مختلفو برخو کې چې د ستراتیژي دي کارونه کوو دا اوسم چې چونکه تبشتم د جولای باندې موږ کوشش کوو چې د مختلفو طریقو څخه اول یو کمپاین کوو چونکه کرونا ده، د کرونا لارې څخه موږ خلک نشو کولای چې یو ځای غټو غونډو ته راوبلو. نو همدا ښه خبره دا ده چې موږ هغه ځایونه چې زموږ دي په ټولنه کې زیات هیپاتایټس د غونه منشا اخلي له یو څخه بل ته انتقال کیږي هغه سلمانیان دي یا موږ دي بار بار ورته وایي یا ویشتان چې جوړیږي هغه کسانو په نیل کې هغه ارایش صحیح چې دي چې ښځینه برخه کې زیات اکثر اوقات ویشتان جوړی نو د غو لپاره هم ستونزه دا ده چې کله کله د پل څخه یا د چړې څخه د ستنې هر هغه شی چې هغه د وینې یا د وینې د مایعات او د بدن د مایعات د یو انسان څخه بل انسان سره په تماس کې شي نو هغه د کسان اخته کیږي. نو دا به دا کمپاین شروع کوو هلته به موږ کوشش کوو چې هغه غیر معیاري یا غیر صحیح سلوکونو ته تغیر ورکو او کوشش وکړو چې هر کس باید چاړه یو ځل استعمال شي یا کوم وسایل چې استعمالی د غول لپاره باید ډیټول استعمال کړي یا نور ایسی مواد ورکو. دا به شروع کیږي په کابل په غټ غټ ښارونو کې او په اینل کوشش کوو چې د جناب وزیر صاحب سیاتیمی پیغام د ټولو روغتیایي مراکزو ته ورسو چې هلته بعضی لا شوونی په کې په نظر کې نیول سوی دي دا کار کوو.
بله ډاکټر صاحب وخت مو کم دی، یو څو پوښتنې کچیر تاسو نه
میډیاګانو سره لاله خلکو ته زموږ پیغامونه ورسو.
بله ډاکټر صاحب، پوښتنه دا ده چې آیا د تور زیړی واکسین شته دی او کنه؟ چې تاسو مخکې دې ته اشاره درلوده.
زه بخښنه کوي چې خپانه زی دغه تور زیړی دا موضوع زما په نظر زه صحیح نه بولم. دا تور زیړی موضوع چونکی د پخوا څخه راځي سبه ده چې هیپاتایټس ته د تور زیړی نور کوي، ولې موږ له نظر څخه دغه صحیح د طبي له نگاه څخه دا صحیح اصطلاح نه ده، ولې په هر صورت باندې چې موږ ورته وایو چې دغه د لومړی تاثیر پرې نه او زیګر کوي او روسلا څخه په هادو مزمن شکل سره رامنځته کیږي او کله کله سبب د سرطان ورته وایي یا کینسر یا فیبروز سبب ګرځي.
بله یعنی واکسین ورته تر اوسه جوړ شوی نه دی.
کومه مادر ټول چې هیپاتایټس بی لپاره موږ واکسین لرو په ټوله نړۍ کې، ولی د هیپاتایټس سی لپاره چې دغه درملنه لري 15% د درملنه چې جوړ کی، ولی په خوا د دې درملنه د هیپاتایټس سی په نړۍ په ساده باندې ډیر سخت قیمت یو، یعنی د ډایمنډ په نامه هم یاداوي چې د دې درملنه د ډایمنډ
یا
د هغه مشتي الماس ورته وایي چې الماس سره د یو ګرام الماس سره د دې قیمت رامنځته کړي، ولی اوس په نړیواله سطح باندې چونکی د دې لپاره غوښتنه زیاته ده او اکثره بعضي هیوادونه د دې لپاره سره مرسته کوي، نو په دې خاطر بعضي کمپنیانې وتوانېدلې چې د دې درملو قیمتونه چې په خوا ډیر سخت ګرانو د غریبانو وس نه پرېږدي اوس د دې قیمتونه راکښته شوی دي. یعنی هغه ادم دا دی چې د هیپاتایټس سی لپاره موږ درملنه لرو او د هیپاتایټس بی لپاره واکسین لرو.
ډیر ښه. او بل پوښتنه مې دا ده چې تقریبا تر دې دمه، یعنی په 1990 کال کې تور زیړی باندې اخته شوې دي او بیرته روغ شوې دي؟
ما مخکې وویل چې موږ
په موږ بله تاسو په ټوله کې راته وایست
ما په ټوله
د افغانستان په ټولو ولایتو کې، البته
په ټولو ولایت کې ما درته وویل چې تقریبا په حدود کې تر دې دمه پرې چې کوم موږ ماینه تخصیوي دي 3500 موږ هیپاتایټس بی مثبت شوی دي او 2000 کې سونه چې دی هغه هیپاتایټس سی دي، ولې د دې زیاته اندازه چې د موږ زیاته واکټ چې رامنځته کیږي هغه هغه کسان چې دستنی یا پیچکاری لاري مواد مخدر زرقی په دې کې د دې پیسد زیاته د کوم سروې مشکړه ده او پاینال کې هغه کسان چې په محابسو کې دي یا هغه کسان چې غیر مسؤون جنسی اړیکی لري د هغو کیم د دې ستا او خصوصا کم کسان چې د چړې یا د ستنی یا د مشترک ستنو پیچکاریو یا نور وسایل څخه استفاده کوي، خصوصا سلمانیان دي نور کسان دي، د دې لاري د دې امکانات ډیر زیات دي. نو موږ کوشش کوو چې په هغه برخو کې چې هغه ډیر اومده دي یا هغه نفوس چې زیات غیر مسؤون دی، نو کوشش وکړی دی چې په هغه کې مداخله وکړو یا خصوصا د مور څخه
ډیره مننه
چې انتقال کیږي.
ډیره زیاته مننه جناب رئیس صاحب دا چې تاسو ګرانو دوستانو یا هم اوریدونکو ته معلومات ورکړل، ډیره مننه د تاسو نه.
تاسو نه یو نړۍ مننه کوم چې د ساري ناروغیو ریاست ته مو بلنه ورکړل.
ډیره مننه
اشتراک وکړي د عام روغتیا وزارت نمائندگی.
ډیر زیاته مننه د تاسو نه. دوستانو د تاسو هم ډیر زیاته مننه کوو چې تر دې د معمول مکسر مالتیا وکړه. موضوع و د روغتیا د ژوند شتمنی په پروګرام کې تور زیړی چې وام تاریخ یعنی د سه‌شنبه پورې نړیواله ورځ ده، په دغه موضوع باندې مو خبره ترې درلوده. هیله ده چې تاسو هم خبرونه اوریدلی وي او تر دې د ما متقیب کړی وي چې ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق د داخلي ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب شاولی معروفی د عامه روغتیا وزارت د ساري ناروغیو ریاست رئیس د مکسره وو. د تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې په پروګرام کې مو له مکسره اړیکه ونیوله او خپلې پوښتنې مو له مکسره شریک کړې. نو تر بیا او بل خبرونه تاسو په یو سپیشل الله سپارم. خبرونه هم د موږ همکارانو نه واوري. د خدای پامان.